آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قومندان عبدالبصیر خپلواک ویلي دي چې بې پیلوټه الوتکې پرون د جمعې په ورځ شاوخوا 12 بجې د خوست په سرحدي سیمه بټۍ تانه کې د جنازې د مراسمو پر ګډونوالو برید کړی دی. خپلواک په برید کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو یوې بلې حکومتي باوري خبري سرچینې امریکا ژغته ویل دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې 40 کسه وژل شوي او ګڼ شمیر نور زخمي شوي دي. دغې خبرې منبع وویل چې د جنازې د مراسمو د ترسره کېدو څخه وروسته چې خلک بیرته روان شول، بې پیلوټه الوتکې حمله وکړه. په خبر کې ویل شوي دي چې جنازه د پاکستان څخه راوړل شوې وه او په 4 پیکاپ موټرو کې وسلوالو کسانو بدرګه کوله. له بلې خوا، د ننګرهار د ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ او د چپرهار د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د بې پیلوټه الوتکې په بریدونو کې 12 وسلوال کسان وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قومندان ویان سمونیار حضرت حسین وویل چې دغه بریدونه پرون په محلي وخت د ماښام 6 بجې د چپرهار او هسکې مینې د ولسوالیو ترمنځ د نری اوبو په سیمه کې شوي دي. هغه وویل چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو مهم قومندان مولوي عزی هم شامل و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د سوات د درې د پولیسو قومندان سلیم مروت ویل دي چې په هغو 10 کسانو کې چې د نوبل د جایزې په ګټون کې ملالې یوسفزی باندې د حملې له کبله نیول شوي وو، 8 تنه آزاد شوي دي. مروت لویدیزو خبری رسنیو ته وویل چې دغو اتوتنو ته له دې کبله براءت ورکړل سو چې د هغوی په خلاف کوم ثبوت او شواهد ترلاسه نه سول. دا خبر د پاکستان نورو امنیتي چارواکو هم تایید کړی دی. پاکستانی چارواکو د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې دغه 10 تنه په دې تورن دي چې په ملالې باندې د حملې پلان جوړ کړی او هغه یې ترسره کړی وو، او له همدې کبله لږ تر لږه د 15 کالو بند سزاګانې پوره وختلې. دا حمله په ملالې باندې په 2012 کال کې چې هغه 14 کلنه وه وسوه. هغه ژوندۍ پاتې سوه او برطانیې ته د علاج دپاره ورسول سوه او اوس هم په برطانیه کې ژوند کوي. پاکستاني طالبان ویل دي چې په ملالې باندې دا حمله دوی وکړه او که پاکستان ته بیرته راسي نو بیا به هم حمله پر وکړي. د هند مقاماتو د ملک په شمال ختیځ کې د هغو یاغیانو د پیدا کولو لپاره پرون عملیات پیل کړي دي چې د پنجشنبې په ورځ 40 حکومتي عسکر ووژل او په لسګونو نور یې زخمي کړل. چارواکي وایي چې یاغیانو د مانیپور په ایالت کې د پوځ د موټرو پر یوه کتار باندې د راکټونو او لاسي بمونو حمله وکړه. چارواکي وایي چې پوځ په سیمه کې د پټو یاغیانو د وژلو امر کړی دی. د پنجشنبې د ورځې د برید مسؤلیت څو یاغي ډلو په د پنجشنبې د ورځې د برید مسؤلیت څو یاغي ډلو په غاړه اخیستی دی. د مانیپور په ایالت کې د 2 کالو راپدې خوا وسلوال بغاوت شروع شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د وزارت چارواکي او یو شمیر ډیپلوماتان د جرمني د شتوتګارد په ښار کې راغونډیږي چې پر دې خبرې وکړي چې په یوکراین کې د روسیې د پوځي اقداماتو چاره څنګه کېدلای شي. دغه کنفرانس ځکه دایر شوی دی چې د یوکراین د پوځ او د روسیې د طرفدارو یاغیانو ترمنځ نښتو بیا زور اخیستی دی او متحدینو ته یې اندېښنې راپیدا کړي دي. د چین په مرکزي برخه کې د ژغورنې عمله د سیلانیانو د ډوبې سوې کښتۍ د رایستلو هڅه کوي. دغه کښتۍ د یانګسي په سیند کې ډوبه سوې وه. چارواکي وایي چې د مړو شمیر لږ تر لږه 9 کسانو ته رسېدلی دی او داسې نه ښکاري چې څوک دې ژوندي پاتې وي. د دې پیښې په اړه خپرې سوې ویډیوګانې ښیي چې د ژغورنې عمله کوشش کوي چې ډوبه سوې کښتۍ په اوبو کې پر راسته مخ را واړوي. دغه کښتۍ د تیرې دوشنبې په ورځ غرقه سوه. یوازې 14 کسه ژغورل شوي دي. په کښتۍ کې تر 300 زیات مسافرین سپاره وو چې اکثره د ډیر عمر او مسن خلک وو. زیات شمیر خلک اوس هم ورک دي. دا خبرونه